پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
سلامونه غرمه مو په خیره هیله ده چې تاسو ټول قدر منوریدونکي جوړ او روغ صحت مند خوشاله اوسئ. زه وړاندایم او تاسو لازادي رادیو څخه د تال او تال خبرونه او ریننن خبرونه کې وستاسو اړیکی په ژوندۍ مړن لرو. کومې سندره چې تاسو غواړئ موږ ته فرمایش راکړئ که موږ سره په آرشیف کې حتما به درته خبرې کوو، او که موږ سره آرشیف کې نه وي په بدل کې به یو بل په زړه پورې سندره حتما تاسو ته لایسی. هغه اوریدونکو چې غواړي موږ سره په ژوندۍ بڼه اړیکه ونیسي کولای سي چې په 00 420 21 شپږ 0 اړیکه ونیسي موږ سره خبرې وکړي، د خپلې سیمې حال احوال راته وایسته یا تر څنګه اداره توایسته چې نن مو غرمې ته څه پخه کړی دي. له هغه اوریدونکو څخه غواړم چې غواړي موږ ته د نورو خبرونو لپاره پیغامونه راوستوي کولای سي په 00 420 21 شمېرې د تال او تال خبرونې ته پیغامونه راوستوي. موږ به ستاسو هر یو پیغام په راتلونکو خبرونو کې حتما خپروو او د تاسو پیغامونو ته هم موږ په تمه یو. قدرمنو اوریدونکو تاسو ډیر نه ځنډوم، تاسو کولای سئ چې موږ سره په ژوندۍ بڼه نن اړیکه ونیسئ. زه تاسو اړیکو ته په تمه یم، خو لاړ بسو دی ویکلی سندری په لور باندې چې نازی اقبال او شاه سرور په ګډه دا سندره ویل ده. ښکلی سندری ده، تر څنګه خمسته ده سندره. وروسته سندری بیرته خبرونه تر راګرځو، ستاسو اړیکی بلرو.
تاج دی پسر کڑے نمبر پپو لکی توڑے سہو سن تاج دی پسر کڑے نمبر پپو لکی توڑے پتا باندھ وری گی رحمت نہ ڈالا ماشاء اللہ جنہیں مشدہ نظر ماشاء اللہ جنہیں مشدہ نظر نظر ہے ماشاء اللہ جنہیں مشتا نظر آئے مشتا نظر وای ماشاءالله چنای مشتا نظر
دیتال او تال لیر قدر منوریدن که دیشا سرور او نازی اقبال پا غگمو سندر و اوریدله هیله ده چی سندرمو خوخصه وی وی رازو لمری اوریدن که تا چی چوک دیل کم زاید خواه مکسر عری کنی ولیده سلامون غرمه مو پا خیر
علیکم سلام و رمتون های گوهی
منان از خیامات چنگه جوڑی و رزی پا خیر پیل کریده څوک یې له کومه ځایه دې اړیکه نیولې؟ فکر کوم اړیکه یې پریس والا اړیکه پریسوي ده. هغه قدرمنو اوریدونکي چې موږ سره اړیکه نیسي، نو له تاسو ټولو قدرمنو څخه هیله لرم چې کله موږ سره اړیکه نیسئ ښه ځایونه ځان ته اختیار کړئ، تر دې چې د تاسو اړیکه هم پرې نیسي او د تاسو غږ هم موږ په سمه توګه باندې وکولای شو واورو او اوریدونکي هم د تاسو په خبرو باندې پوه سي. یوه بل اړیکه راخلو. سلامونه غرمه مو په خیر. د ما غږ تاسو اورئ؟ فکر کوم غږ مې نه ورځي. نو قدرمنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې په 00 420 221 او 26 شمیرې سره اړیکه ونیسئ. کله چې اړیکه نیسئ ښه ځایونه ځان ته اختیار کړئ، تر دې چې د تاسو غږونه مو وکولی سو په سمه توګه باندې واورو. او هغه اوریدونکي چې غواړي موږ ته د تال او تال خپرونې ته پیغامونه راواستوي، تر څو چې وکولی سو په نورو خپرونو کې یې خپاره کړو، په 00 420 221 او 224 201 شمیرې باندې پیغام راواستوئ. حتما به په نورو خپرونو کې د تاسو پیغامونه خپروو. یوه بل اړیکه هم سته. سلامونه غرمه مو په خیر.
علیکم سلام وړانګې خورې، څنګه مې په تب د ایمان ووخلې؟ څنګه مې په تپ د ایمان ووخلې، د محبت آزار وخلې، قرآن ووخلې. د جماعت شاته کور جوړیږي، د جماعت په چنده، د جماعت شاته کور جوړیږي، د جماعت په چنده، بل خوا پټي کې پردې پولې دهقان ووخلې. او د لمدو زلپ خوشبوی د شخوره په خار کې، د لمدو زلپ خوشبوی د شخوره په خار کې، جنې باران پټې دلې باران وخلې. او لخاورو جوړه به سدواله خوړلې، لخاورو جوړه به سدواله خاورو خوړلې، سزمان وخلې، د محبت ازار وخلې، قرآن وخلې، د محبت ازار وخلې، قرآن وخلې. سلامونه وړانګې خوري تا ته او د تال او پال خپرونې ټولو خوږو ته، هیله ده چې روغ او جوړ به وي. وخت مو هم په خیر.
وعلیکم السلام، غرمه دې په خیر. شکر د الحمدلله موږ جوړ روغ یو. ته څنګه یې؟ ښه یې؟ کور خیرت دی؟ غریب مین دې په قرآن وویل، هغه به له مینتوب او له مینې بیخي بېزاره سي.
څنګه کر بس دغه د ژوند کیسې دي وړانګې خورې. څنګه ته سیاحتونه څنګه دي؟ خپرونه مو په خیر پیل کړې ده له ډېرې مودې وروسته، غټه غیر حاضري وروسته بیا هم ستړي مشي.
ډېره زیاته مننه. غټه غیر حاضري خو نه وه، یوه جمعه غیر حاضري وه، نو دومره غټه نه راځي.
مونږ ته یوه ورځ، یو ساعت، یو کال نه هم زیات دی. تاسو خو څه نه ښکاري چې زمونږ څومره مینه دغې خپ بل
خصوصله مستاسی ټولو باندې زه او خپرونه دومره ګران ده. وروسته له دې به کوشش کوم چې هېڅکله خپرونه کې غیر حاضره نه سم. صحیح ده،
بس دا که ومنئ موږ سره. نو اورېدونکو ته او د خپرونې د لارنګینې لپاره به تاسو ډېر غټ کار وکړئ. اورېدونکو لپاره، د اورېدونکو د خوشحالۍ لپاره به ډېر یو غټ کار.
په دواړو
سره یو بل غوښتنه به زه چې راځم ګوره لغښتانو سره راځم، هغه په دې خاطر چې تر څو د ازادي راډیو خپرونې لا رنګینې سي او ډېر اورېدونکي پیدا کړي، نو په دې خاطر باندې دغه د ژوندۍ خپرونو ورځې که کومه یو بله مور سره زیاته شي دغه سبتي خپرونه ډېر داسې خیر خم راځي او خم نه راځي، خو که دغه ژوندۍ خپرونې ته چانس بلم ورکول شي ښه به، مثال په هفته کې یا دوه ورځې درې ورځې خو باید وسي، خو ډېر به ښه راشي، ډېره به د خپرونه رنګینه سي.
ډیر نظر دی ښه ده، په ځای ده، نیک نظر ده. انشاءالله موږ به همکارانو سره خبرې پرې وکړو، امکانات و حتمن به په هفته کې دوه درې ورځې همدغه لایف خپرونې تاسو ته موږ چمتو کړو، ځکه د ازادي راډیو ټول کارکوونکي د همدې تاسو اورېدونکو لپاره شپه ورځ کار کوي، زحمت باسي. نو زه به کوشش وکړم چې دا خپرونې لایف بڼه باندې لا ډېرې کړو، او سبتي هم په دې خاطر وي چې د اورېدونکو پیغامونه ډېر زیات راځي، نو موږ نشو کولای چې اورېدونکو پیغامونه مخبره نه کړو. حتماً ولې نه، کوشش به پرې وکړو. تاسو وایئ چې کومه سندره نن غواړئ واورئ؟
ډېره مننه کوم ټول اورېدونکو، او بل خصوص زمونږ هغه همیشنی اورېدونکو چې ټول عمر ټول ژوند د ازادي راډیو سره وصل ده، هغه ټول تاسو نه منندوی یو چې زمونږ غوښتنو ته مو لبیک ویلې ده. او په دې معنی باندې که چېرته یو بل غوښتنه دا ده چې سبتي خپرونې خو زمونږ غوښتنو ته مو لبیک ویلې ده او لیږئ بیرته مونږ ته، او یقین وکړه چې ډېر زیات خوشحالېږو مونږ د دې په انتظار کې چې مونږ بیرته خپرونه واورو، او دغه تاسو نه کور ودان، او که دغه د ژوندۍ خپرونې هغه کوم هغه سې ده کنه داسې تاسو بیرته ولېږئ، خو نم دې لېږلي هغه سبتي لېږئ د ژوندۍ.
ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو د ټکنیک ستونز له کبله موږ ونه شو کولای چې د دازما حق دی اونیزه خبرونه چې په رون په ژوندۍ باندې تللې و او نن په تکراری باندې خبريږي خبرکړو درته د دې د خبرونه اوس خبرېدو ته چمتو ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونی خبرونه د ازما حق دی تشرغل است. زمال علي بشریم د خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د اکتوبر 15مه د کلیوالو شوزو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي، په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالي شوزي د دې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري. په هیواد کې ډیری تحولات او په ځانګړې توګه طبیعي آفات او بشري بحرانونه شوزي او کوچنیان تر بل هر چا اغیزمنوي. د سره سلیب او سرې میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې ویلي چې ښځې او کوچنیان په غیر متناسبه ډول له بشري ناورینه اغیزمنېږي، چې له امله یې په افغانستان کې شاوخوا 3.2 میلیونه کوچنیان او 340,000 امیدوار او شیدې ورکوونکي میندې له متوسطې او شدیدې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، سیلابونو او وچکالۍ او د بشري خوندیتوب نشتوالي تر څنګ نور کوم عوامل دي چې له کبله یې ښځې اغیزمنې وي؟ د دا ډول بشري بحرانونو پر مهال د ښځو حق څه دی چې باید حکومتونه او غیر دولتي ادارې یې پر ځای کړي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن راسره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې اوژي امیل او اغلې قمر نیازی میلمنې دي. تر دې مخکې چې له میلمنو سره خبرې پیل کړو، اورېدونکو په سر کې به یو راپور واورو او بیا به له دوی سره خبرې وکړو.
د اکتوبر 15مه د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ ده، په داسې حال کې چې د افغانستان ډیری کلیوالي ښځې د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهیږي. د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د حاجیانو د کلي اوسیدونکې 33 کلنه هیله وایي چې له خپل خاوند او دو ماشومانو سره په یو کوچني خټین کور کې ژوند کوي چې نیمه برخه یې د سیلابونو له امله ویجاړه شوې ده. هیله وایي د هغې یوازینۍ هیله دا ده چې د خیاطۍ او د جامو مینځلو ماشین ولري.
کور کار کې نارینه ته پټي ته ډوډۍ چې اوبار چلېږه کور کې کار کوه، خو همدغه ژوند دی نو. او د ښار خلک خو بس هر څه تیار دي، کالي ماشین کې مینځي، ډوډۍ په نام بهیې پخوي، پخلی په ګیس کوي، موږ خو هسې نه کوو، خو اور بلوي، پخلی په نغري کې کوو، ډوډۍ په تنور پخوو، کالي په لاس مینځو، خو موږ کالی ګنډلو ماشین ته اړتیا لرو چې وغواړو چې خیاطي وکړو، هغه نه لرو. کالی مینځلو ماشین نه لرو چې کالي پرې ومینځو.
درس کلنه ګلمینا چې په همدې کلی کې اوسېږي هم ورته کیسه کوي. ګلمینا وایي میړه یې مړ شوی او له خپلو درېو ماشومانو سره په ډېرو کمو امکاناتو ژوند تېروي. هغه غواړي چې خپلې لونې ښوونځي ته ولېږي څو په راتلونکي کې په ښار کې ژوند وکړي، نه د مور په څېر له اسانتیاو پرته په یوه کوچني کلي کې. نوموړی ازادۍ راډیو ته وویل کلیواله میرمنې وایي له سیاسي بدلون سره د دوی د ژوند ستونزې څو چنده ډېرې شوي او اوس نه حکومت او نه هم ملي او نړیوال بنسټونه ورته پام کوي. مرزیا د غور ولایت یوه له هغو کلیوالو میرمنو څخه ده چې د خپل ژوند ډېره برخه یې په جګړو کې تېره کړې او د څاروي په پاللو ژوند تېروي. د مرزیې په وینا د پرله پسې وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې غواګانې مړې شوې. مرزیې ازادۍ راډیو ته وویل چې د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په اړه هیڅ معلومات نه لري.
موږ یوه غوا لرو، شیدې ورکوي، کوچ جوړوم او خرڅوم یې. په ولسوالیو کې مو ژوند په همدې ډول روان دی. زه هم معیوبه یم، لاسونه او پښې مې درد کوي، سترګې مې خوږېږي. وکه څه کور لرم، ژوند مې د څارویو په پاللو تېرېږي. زه د دې ورځې په اړه هیڅ نه پوهېږم. کله چې شل کلنه وم، د روسیې جګړه روانه وه. ټول ژوند مې په جګړه کې تېر شو. بمباري یې کوله، ټول هر چېرته پټېدل. موږ ښار نه دی لیدلی او نه موږ چا ښار ته بیولي یو.
زهره هم د غور په یوه لرې پراته کلي کې ژوند کوي او د چرګانو د پاللو له لارې د خپلو ماشومانو د خوراک او جامو پیسې ترلاسه کوي. هغه غواړي د چرګانو یو کوچنی فارم ولري.
زه پنځلس یا شپاړس چرګې لرم. هګۍ خرڅوم او ماشومانو ته پرې کالي اخلم، خوړی او وریجې اخلم. فارم هیڅ نه دی لیدلی، پر هیڅ لاره بلده نه یم. ښه ورځ نه لرم، کله مړه یم کله ګوډۍ. ژوند پر همدې سختیو تېرېږي.
د ښځو د حقونو فعاله سریا محمدي وایي چې د انټرنیټ او اړیکو د نشتوالي له امله کلیوالې میرمنې له دې ورځې ناخبره دي او تر اوسه هیڅ کومې ادارې هم د دوی لپاره دا ورځ نه ده لمانځلې.
زنان روستانشین که اکثریت اونا کار مالداری، کار خیاطی، سوزن.
کلیوالی خزه چه دیره په مالداری و خیاطی بوختی دی ده خر خزو غندی ده هاگوی کار هم خنه دی روان. هاگا مواد چه هاگوی تولیدوی په بازار که نخرسیگی او ده کلیوالو خزو ده ورزی با باپ هم هاگوی هیت معلومات نلری. پده رو کلیو ده اری کو ساتلو لپار آسانتیاوی نشتا و مجازی نری تلاس رسی نلری او ده ورز هم هیت نرل منزل شوی.
وسایل ارتباطی وجود نداره و زنان روستایی هم به فضای مجازی اونا دسترسی ندارن. تجدید هم از این روز نشده.
خود ملګرو ملتونو سازمان د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ ترلاسه کول او د ښځو ځواکمنول نه یوازې دا چې سم کار دی، بلکې د سختې بېوزلۍ، لوږې او خوارځواکۍ سره د مبارزې په برخه کې هم مهم ټکی دی. د اعلامیې له مخې ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي او په کلیوالو سیمو کې په کورنیو کې پرته له معاشه د کارونو ډیری برخه ترسره کوي. د ملګرو ملتونو په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیې خوندیتوب، د ځمکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري.
د اکتوبر 15مه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې لخوا د 2001 کال د ډسمبر په 13مه نیټه د کلیوالو میرمنو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه او د لومړي ځل لپاره په 2003 کې ولمانځل شوه. د دې ورځې د لمانځلو موخه د کرنې او کلیوالي پراختیا په پیاوړتیا، د خوړو د خوندیتوب په ښه کولو او د کلیو د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د کلیوالو ښځو د مهم رول او ونډې پیژندل دي. اوریدونکو تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیز خبرونه د ازما حق دی روانه د زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. لکه تاسو چې پراپور کې واوریدل د اکتوبر 15 د کلیوالو شذو د نړیوالې ورځې په توګه ولمانځل سو، خو افغان شذي ډیری په دې ورځ نه دي خبرې چې دا د دوی لپاره ده او د دوی په خاطر باندې لمانځل کیږي. په افغانستان کې د سر صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون د دې پر همدې موقع باندې یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی دی چې ښځې او ماشومان په غیر متناسبه ډول له بشري ناورینه اغېزمنې کیږي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې څه لاملونه دي چې دا ډول اغېزمنتیا د ښځو او کوچنیانو ډېره په برخه کیږي، په داسې حال کې چې ټول افغانان زیانمنونکي دي، او دا چې په دا ډول بحرانونو کې د ښځو څه حق دی چې باید حکومتونه او نورې غیر دولتي ادارې پر ځای کړي. زموږ سره پر دې موضوع د خبرو لپاره اغلی اوجی امیل او اغلی قمر نیازی میلمنی دی. دوی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دواړو ته شراغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وایسته چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړي. اوله پښتنه به نیازی صرف تاسو څخه وکړم، تاسو په نظر کله چې د کلیوالو شذو نړیواله ورځ راغله په افغانستان کې شذو لکه تاسو چې په راپور کې واوریدل ګڼو یو ویل چې دوی په دې نه دي خبرې چې د دوی لپاره یو ورځ ده، او دغه په دې ورځ باندې د دوی ستونزو ته نړیوال پام را اړوي د خلکو، تاسو په نظر دغه څه ډول یو وضعیت دی په افغانستان کې چې ښځې کلیوالې ښځې په دې باندې هیڅ خبرې نه دي چې د دوی په نوم باندې یوه ورځ لمانځل کیږي؟
لومړی سر کې سلامونه تاسو ته او ستاسو د راډیو د لارې څخه ټول افغان میرمنو ته سلامونه، نیکی هیلې او د دغه کلیوالي ورځ مبارکي وړاندې کوم. دقیقا افغان میرمنې کله چې خپل په حق او حقوق باندې خبر نه دي، نو څنګه کېدای شي چې هغوی په داسې نړیوال مسایلو باندې خبرې چې نړۍ په سطح هم کوم ورځ لرو، کوم حق لرو چې زموږ ورځ ولمانځل سي یا موږ ته پاملرنه وسي یا 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 زموږ ژوند ته یو کره کتنه وسي یا موږ حتی د ژوند حق لرو هم که نه لرو، په هیڅ هغوی نه دي خبر. دا یو ښکاره حقیقت دی چې د دې څخه موږ سترګې نه سو پټولی چې افغان میرمنې په لرې پرتو سیمو کې په کلیوالي ژوند کې چې کوم د ژوند سهولتونه هلته نشته، هلته د ژوند امکانات نشته، هلته د ژوند هغه اولیه حقونه هغوی ته نه رسیږي چې هغه د صحت حق دی، هغه د خوړو حق دی، یعنی معیاري خوراک یا متوازن خواړه، یا فرض مثال هغوی ته د په وخت ډاکټر ته لاسرسی نشته چې هغوی د هغوی علاج وسي، هغوی چې کله مریضان وي په تمه کیږي چې ته ودرېږه جوړ به سي، هغه ضرورتونه لکه لباس، چپلکې، بوټونه هغوی ته نه اخیستل کیږي چې ساتریخ وایي نه زړېږي بوټونه او چپلکې خو بیا زړېږي. نو داسې حالات کې چې هغوی ژوند کوي، داسې محرومیتونه چې هغوی لري، هغوی په دې دغسې داسې نړیوالې ورځ څه آګاهي ترلاسه کړي او څنګه به خبر وي چې هغوی ته داسې ورځ هم د هغوی په نامه باندې مسما ده په نړیواله کچه باندې، یا هغوی ته داسې ورځ لمانځل کیږي؟ د دې حقو څخه خو بالکل هغوی بې خبره دي.
مننه آغلی نیازی. آغلی امیل، ستاسو څخه به زه پوښتنه وکړم، تاسو چې کله کلیوالو سیمو ته ځئ هلته له ښځو سره خبرې کوئ، تاسو فکر کوئ چې دوی په دې باندې پوتی خبرې دي چې د دوی دپاره یوه ورځ ده چې هغه ورځ پر نړیواله کچه باندې منځل کیږي چې د دوی ستونزو ته د خلکو پام را وړول سي او هغو ستونزو ته حل لارې ولټول سي؟
نننه کوم لمړی تاسو ته سلامونه درنې خور کمر جان نیازی ته اوریدونکو ته. ولا کله کلیوال سمو ته زوم خو روزمرم کله فارمونه زموږ د اماتری او دغه کارو باندې بوخت یو. پرېښتیا درته وایم، هغوی نه اوس راډیو ته دی ورنیسي، نه دغه امکانات لري. دوی د یو مړې ډوډۍ پسې برګردان لالهان د اوس چې د حالت راغلی دغه دوه کلو کم زیات د دوه کلو نه دی چې دغه حالت جاري دی، خو دوی بیخي دې حالت ته رسېدلی دي چې هغه راډیو چې کله نا کله په کلیوالو سیمو کې یو لوی خوشبختي ده چې هغوی اوري، پخوا خو یو څه سندرې هم پکې وو د سستی دلو د چېوری اوري، اوس خو صرف خبر د پاره کوي کاروي ډېر کم تعداد. اما واکان اغوی خبر ندی دی برازی نا اغوی نپویگی چی زمان پنامه سرال بیچ دوز رواتم کار کی در کریوال و خزو پنامه یو رس وطا کل شو و از صف چو پملال متحد که در نریوال او در نور و خلکو پام را وگرزوی چی واکان دونه دو دیستون زیادی دی چی حت لوتری پدی اثر که اگه ابتدایی وسایل نلری چی دوی پا اگه جوان کی یو چه تینه استفاده او کی مثلا دوری اما اگه خواب شاندی پا تنارکی یو یا پا اگه نغری کی دیور بلی اما اگه اکا گوگرد می پا دیر مشکل سر او لگید پیدا کی و پا سر کمی پا اگه دود کی تینی و اگه لوخی تور اگه اما غا ابتدایی وسایل ندی کار اخلی کاری منزل د پاره او د نور د پاره لګ لګ سہولت نه ښارونه کې اوس شکر شری نرمن کې نه استفاده کوي په باور او هغه دومره ارمان کوي لوی انقلاب به انشاءالله دا ماشین وګوري اوس خو بیا خره کبر کنه ستاره کل سولر شته بعض شان شته چې هغه نه دی کول شي دا وسایل نه هم دی استفاده وکړي اما اوی تروس اپوری نیدی لیدی استبوی نیدی لیدی لی دا چی ده خزی دوی ده خار خزی توم ده خوشبختی دی دوی کالی پا خبلا نمینزی ماشی نمینزی مثلا دو بیدی پا داشت پا خیی او دا و هاگا و لکو تو دی لری منگا تا نلرو انو خبر پا دی که ده چی دیر شایان دی چی نن اثر خلکو ټول تین استفاده وکړو د سکلیوال سیمې د چې دا تستوګو نه دی لیدلی صرف اورېدلی او متعجب ښکاري چې ای کاش موږ هم دا شیان درلودلی نو هغوی څومره په عمدي شکل زموږ کلیوالې مېرمنې د هر څه نه دوی په داسې انزوا کې ساتل شوي دي زه فکر کوم چې نه ښودل شو چې هغوی هم لږ تر لږه په د دې پښون کې سودتونه راشي همدا حکومتونه او همدا کسان چې په ښه وختونو کې کله موږ د لوده د عقل توجه ونه کړه چې د دې پښون دانه کې هم بدلونونه راشي دوی د پاره د کار زمینه مساعد شي دوی په څېر وکړه چرګان دي هغه کوي هغه په څومره زحمت هڅه خپله یې نه کوي ودل چې یو څو روپۍ شي هغه ډېر ارزانه مارکیټ خو نشته په هماغه چا باندې چې نی لري په څه رقم یې خرڅوي هغه نه ورته بوت شي هغه نه ورته پیدا شي ډېر سخت کړاوونو سره هغوی مخ دي واقعا د سړي زړه سوځي چې په دې اثر کې دا څومره به ارمان ولري اته چې زه کله زم فارم ته دغه کوچیانو ته چې کینم خدای د دوی به دا د دوی د حمام په څه شکل وي د دوی دغه دوی چې ویده کېږي څومره سخته ده یو چې دا غتی سروین په هغه ځای کې دا خوړې دا آفرین چې دوی مریضان کېږي نه څومره سخت دی نه اوبه شته د صفایي دپاره نه صابون دوی کاري دا څومره سخته ده بېخي سړی حیران پاتې شي په فکرونو کې لاړ شي چې اوس هم په دې اصل کې یو زیات تعداد مېرمنې په کلیوالو لرې پرتو سیمو کې په داسې حالتونو کې د سې محرومیتونه کې دی ژوند کوي او په دومره د هر څه نه محروم دي د هر څه نه بې برخې دي چې بالکل سړی تصور کولای نه شي کله سړی جګر خون شي زه نه وایم چې موږ د خارج په څیر به ډېره امکانات ولرو خو بیا هم په هغه حالت کې نه یو چې زه هغوی ګورم وایم آفرین او دوی که مریضان کېږي بېچارهګان صبر کوي دی پخپله به ښه شو نو فکر وکړي چې هغه نه معاینه کېږي نه ډاکټر ته لاسرسی لري نه صحي خدمات ورته حکومتونه کړي دي یا ته راوړي دي دومره هغوی درد په ځان باندې زغمي هغوی هر حالت په ځان باندې تېروي چې ګوره چې په خپله سره ښه شو په خپله سره صحتیابه شو وخت به تېر شي دا درد به تېر کړو نو واقعا سړی ځورېږي ځورونکي دی دا حالت څه چې دا دوی پوه شي چې داسې ورځ زمونږ په نوم دی که په نوم دوی پوه شي د اقل چا څه کړي دي چا څه ویلي دي چې باید څه وشي د اقل هغه یو کوچنی درد یې هم دوا شوی نه لري هغوی ته چا ورته یعنې د حکومتونه په دې فکر نه ده کړی چې یو ورځ دې فکر وکړي چې دا څومره د صحت نه دی محروم ده، د خوړو نه، د خوارځواکۍ دوی چې بیا په دې بدبختي کې په دې غریبۍ کې تاوتریخوالی ورسره اوس خو بیکاري ورسره وچکالي چارهګان د خپل هغه کم کرونده نه هم څه شی ترلاسه کېږي نه، دا څومره سخت حالت دی. او دا د دې هغه ټول فشار، هغه ټول روحي او رواني حالت دغه میرمنه ده چې په ده باندې بیخي تر ټولو زیات دغه بوج راځي. نو ته د هغه ماشوم چې په ګیډه کې وي هغه خو سبن چې دنیا ته راځي په سره کم، هغه خو سم هغه خوړو ته چې د بارداري په وخت کې دې استفاده باید وشي، یا د زایمان په وخت کې باید دي ډاکټر ته لاړ شي، یا د عقل هغه ورته میسره نه ده، هغه ورته هېڅ برابر نه دی، هغه ورته هېڅ په برخه نه ده. هغه د هغه ارمان خو دې هېڅ ونه چې موږ داسې کلیوال سیمې ولیدلې چې څه رقم سپریږي، او هغه ماشومان چې پوځاکېټوټرازي سره مواجې دي، هېڅ څوک نشته، هېڅ ځای نشته چې دوی لاړ شي او څه وکړي. عمر رقم لمائنده جی تلف کیږي، مور دے دے زیگون کو وقت لمائنده جی، معصوم لمائنده جی، بس وی دا لام جیسے مقرر کری نو دا خودی رس اخت دا ہیچا کارونه که درستی موتا سرے بے اندازه خفا کیږي په دی حالت.
مننه اغلی امیل. اغلی نیازی تاسو د اغلی امیل د خبرو په جریان کې واوریدل چې دوی د یو شمیر محرومیتونو خبره وکړه چې افغان ښځې ورسره مخامخ دي. په راپور کې تاسو واوریدل چې یوې کلیوالې افغان ښځې وویل چې د ژوند تر ټولو غټه هیله یې دا ده چې باید چې دا د کالو پریمینځلو ماشین ولري. ستاسو په نظر دغه څومره د محرومیت یو اصلی تصویر دی، څومره د افغان ښځې هغه مظلومیت دی چې نړۍ ته هم نه معلومیږي، یا شایي خپلو هیوادوالو ته یې هم درک نسته چې ښځې په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي؟
دقیقا که داسې محرومیتونو ته ولاړ سو او د دوی داسې تقاضاو ته پاملرنه وکړو، نو موږ دې ته ځیر کیږو چې واقعا زموږ افغان میرمنې قهرمانې دي، او د دومره ماشومانو سره چې هغوی ماشومان روزي، هغوی د ژوند ټول هغه مشکلاتونو سره مخ دي. د یو نارینه کار هم کوي، د یو ښځینه کار هم په کور کې اجرا کوي، د یو مور وظیفه هم اجرا کوي، د یو ورور وظیفه هم اجرا کوي خپل د خاوند تر څنګ. زمین کې هغه ته هیڅ سهولت د ژوند ورته مهیا نه ده، او نړۍ نن څونه پرمختګ کړی ده چې لوښي هم په ماشینو کې پریول کیږي، کالی هم په ماشینو کې پریول کیږي، او تو هم په ډېر اسانۍ باندې کیږي، په ډېر فقط په یو هوا باندې لباسونه اوتو کیږي، او پاکیږي، او صفا کیږي، داغګیری کیږي. او افغاني میرمنې ناستې د رود په غاړه کې، یا د دوالې په غاړه کې، یا په کور کې لګنو تشتې ځان ته ایښې ده، ور باندې دغه واچو وای ټیکس واچو، او د صابون باندې اوموږه، او پمپوډر باندې اوموږه، لاسونه یې شوړېدلې شوړېدلې دي. خپل اولاد ته هغوی د ماشومانو دپاره د پمپر امکانات نه لري، هغه ټوکران دي چې دوی پرې وي. یوه ښځه چې ماشوم یې پیدا کیږي، هغه زموږ په افغاني کلیوالي اصطلاح باندې لنګه ښځه یې، هغه ناست یې خپل د ماشوم ورنیان پرې وي. یعنی دا ټول هغه محرومیتونه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي، د ژوند په بیلابیلو برخو کې ورسره مخ دي، او ډېر هغوی د هغوی دغه ژوند ډېر د افسوس ژوند دی. دا چې موږ د نړۍ څخه توقع لرو چې نړۍ ولې د هغوی په دغه نه امکاناتو باندې خبر نه دي، زموږ خپل په هیواد کې، زموږ خپل په شهرونو کې لا خلک د هغوی څخه آگاهي نه لري، زموږ خپل په نظامونو کې دغه آگاهي نشته. که په نظام کې دغه آگاهي وي، نو باید سواد یا پوهه هم کور په کور ښځو ته ورسیږي، سهولتونه هم کور په کور تر ماشومانو تر ښځو پورې ورسیږي، تر څو چې دغه ښځه په ښه صحت ولري، سالم وجود او دا یو ښه تغذیه سي، ښه د ژوند د ښه سهولتونو څخه برخمن وي، نو دا یو ښه اولاد هم ټولنې ته وړاندې کولای سي. جوته ده چې دا یو ښه اولاد، یو سالم اولاد ټولنې ته وړاندې کولای سي، او هغه سالم اولاد کولای سي چې ټولنې ته پرمختګ ورکړي، ځکه چې هغه بیا د ذکاوت د لحاظ څخه هم قوي، د جسم د لحاظ څخه هم قوي، نو هغه کولای سي چې یو مکمل کامل او قوي انسان اوسېږي. یو مکمل قوي انسان د ټولنې په پرمختګ کې ستر رول لوبولی سي. خو متاسفانه چې زموږ میندې د خپل هم پاغه مشکلاتو باندې اخته دي چې د ژوند سهولتونه ورته نسته، اته د جوړ نه جوړ د پاره پر وخت دوا ورته نه اخیستل کیږي، بیا شیر په شیر ماشومان هم پیدا کوي، نو د خپل هم کمزوري، اعصاب هم کمزوري، روحن هم تر فشار لاندې، فزیکلی تر فشار لاندې، چې دونه شګه د خاوند یا د خواشه یا د قصر یا د اندور تر غاش لاندې راغی، هم سپکې سپوري ورته کیږي، پلارونی کوي یا دیږي، هم شزه نه هم مور نه ماشومان هم یو غلطي وکړه په هغه باندې اخو ډپسي. دا ټول هغه خشونتونه دي چې دغه ښځه هم فزیکلی تر فشار لاندې راوړي او هم روحاني تر فشار لاندې راوړي. دغه روحي او رواني فشارونه دي چې دې سبب ګرځي چې نن سبا د افغانستان ځوانان هغه ورتیا چې څو کاله مخکې د افغانستان ځوانان درلود اوس یې نه لري. هغه استعدادونه چې پخوا په افغانانو کې وو، د دغه څلور لسیز څخه مخکې چې افغانان د نړۍ ساته باندې هغه استعدادونه درلودل، هغه لیاقت درلودل چې د جرمني او چکسلواکیا د افغانستان د پانتون څخه فوق العاده شاګردان استول کېدل، محصلین استول کېدل خارج ته، ځکه چې هغه یې شو ورتیاوی درلودل، شي استعدادونه درلودل، ځکه چې میندې هغه وخت آرامي وي، میندې که سهولت د ژوند ورته کم خو روحن او فزیکلن آرام وو، د سينو چې هغه یې آرام وو. اوس په دغه څو لسیزه جګړو کې هم د جګړې فشار، هم د غمونو فشارونه، یو هر کور کې چې ولار سي یو دوه خواتمن کندې ستا پکښ کې، یو دوه درې خواتمن هر کور کې یتیمان ستا. دا یو زورتیا، د دې زورتیا تر څنګ د جنگ تشویشونه چې هله راکټ راغی، هله بم راغی، هله چې ځان مرګی وسو، هله چې ماین وو، هله چې پلان کې د کور په مخ کې وشتل، هله چې پلان کې په سړک کې وشتل سو، دا تشویشونه هغه سربیره د دې ټولو تشویشونو چې خدای قربان سم، هله باران راغی، طوفان راغی، بادونه راغله، سیلابونه راغله، زلزله راغله، دا آفتونه د هغه سره دا ټول هغه عوامل دي چې یو افغان میرمن یې تحملی جوړ باندې، یو افغان میرمن یې په ځان دغه ټول بوج خپل په وجود باندې تیروي، او بالاخره دغه میرمن نسی کولای چې یو ښه ماشوم دنیا ته راوړي، نسی کولای چې یو صحیح سالم ماشوم ټولنې ته ور وړاندې کړي، نسی کولای چې ښه مور ثابت سي، ځکه چې هغه خپل دغه کوم څه چې ضرورت لري، کوم قوت او طاقت چې ضرورت لري، هغه د دې په لاس کې نسته. وخت چې خپل تش لاس دی، نو هغه بل یو تبه څه شی ورکی. نو دغه سببونه دي، دغه محرومتیا ده چې واقعا زړه سواند دي افغان میرمن دي، او که نظامونه دوی ته پاملرنه وکړي او دغه سهولتونه اوس نړۍ ته که وګورو، نږدې پاکستان او ایران ته وګورو، د هغوی په لرې پرتو سیمو کې په کلیوالي ژوند کې ډېر ښه شهر سهولت هغوی ته امکانات شته، زما په هیواد کې ولې نشته؟ ځکه چې زموږ نظامونه دې ته پاملرنه نه ده کړې. موږ همیشه جنګ کړی، موږ همیشه وژنه کړې ده، موږ همیشه پر چوکیو باندې پر قدرت باندې جنگونه کړي دي، موږ دې ته پام نه ده کړی چې یو مور چې شته اړتیا لري، یو ښځه چې شته اړتیا لري، د هغوی په حق او حقوق باندې ځان خبر کو. موږ خپله آګاهي نه لرو، که موږ خپله د نظام مسؤلین آګاهي ولري، د نظام مسؤلین پوهه ولري، نو کولای سي چې یو ښه ټولنه ولري، او هغه رعایت چې د دوی د ولس چې د دوی د لاس لاندې دي، هغه ولس چې د دوی بیعت کوي په ډېر اخلاص باندې کوي، ځکه چې هغوی د دوی څخه په هغه صورت کې راضي کیږي چې وجود یې راضي یې، وجود راضیه طبعا ذهن هم راضی کیږي او ضرورت هم راضی کیږي. د کوم د اسلام د اساس ته زیرسو، رسول الله صلی الله علیه وسلم په چا پس سوټی وانه غسل چې تراسته کلمه وای مسلمان سه، هغه ته اول ذهنیتونه د هغه جوړ کړه، هغه ته هغه د دین سهولتونه ورته بیان کړه، شیګنی ورته بیان کړه، بل اخره کور په کور ورته ورسول خپل شیګنی، ځکه هغه خلک متاثر سول بیا د هغه بیا ته وکړه. نو زموږ نظامونه هم په دغه عیسه کې تل همیشه پاتې راغلي دي، او د دوی د پاتې راتک عوامل هغه دی چې نن افغان میرمنه په ډیر ناخوالی حالت کې او په ډیر بدبختی حالت کې سمره ده او هغه ورسره لاسو ګریوان ده.
مننه آغلی نیازی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی امیل، ستاسو څخه به د ښځو چې په کروندو او مځکو کې کار کوي د دوی په اړه باندې به پوښتنه وکړم. د ملګرو ملتونو په وینا ښځې د غیر رسمي کار په توګه په کروندو کې د کار لویه برخه جوړوي، او په کلیوالو سیمو کې دوی پرته له معاشه کار کوي او د کارو ډیری برخه ښځې ترسره کوي. او د دې ادارې په وینا دا ښځې د کرنې په تولید، د خوړو او تغذیه خوندیتوب، د مځکې او طبیعي زیرمو د مدیریت او د اقلیم د انعطاف په برخه کې د پام وړ ونډه لري. ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه کارونه څومره صدق کوي؟ ښځې د کاروندو او په مځکو کې د کار څومره برخه جوړوي؟ او بیا ستاسو په نظر کله چې ښځې په مځکو کې کار هم کوي خو بیرته بیا دغه حق په ډیری مواردو کې نه لري چې مځکه دې پر خپل نوم ولري، بلکې د نارینه خپلوانو پر نوم باندې دغه مځکې وي او دوی کار پکښې کوي؟
دا رښتیا ده چې میرمنې د تاریخ په اوږدو کې په ټولو ټولنو کې، خو زه فکر کوم په افغانستان کې څنګه زه خبر یم، هغوی نارینه سره اوږه په اوږه دوی په کرونده کې برخه اخیسته، تشاقه کارونه یې کړي. همدا اوس په نورستان کې میرمنې ته باور وکړه چې هغه کارونه چې باید نارینه وکړي، یوی کوي، قلبه کوي. هلته هم خو اوس هغه عصري وسایل نشته، هغه پخواني او ابزار باندې دغه کروندې کې کشتو کارو دا شیان رواج دی، اوس هم دوام لري. هغه کارونه، هغه کجاوي په اوږی چې دوی داسې پورته کېږي اوچت اوچت غرونو ته، هغه بیانې خاص راوړي، هلته دغه مالونه چې دوی پورته کوي صرف نارینه اولاد په کور کې ساتي، او یاد چې هغه غر کې ځي کوم شودې چې دوی لوښي او هغه سنبالوي د هغه مدیریت کوي. نو ته فکر وکړه چې دا څه د څونه کارونه کوي. دا ډوډۍ دوی ته چې د کروندې نه راځي، ډوډۍ د ماشوم روزل، بیا دا ټول کار دا د میرمنې په غاړه وي. خو نورستان کې بل رقم حالت ما ولیده، دومره دروند کار د ښځې په غاړه وي په کرونده د کروندې چارې. البته او په نورو پرتو سیمو کې زموږ په افغانستان کې د پخوا راهیسې همدا ښځې دغه کروندې کې د کروندګرو دپاره په کورونو کې ډوډۍ تیار کړه، ډوډۍ ورته ویسه، یوې ور سره کړي خپل هغه سره هغه پخوا که دغه اوس څه ماشینونه وتلي دي که دا نه وو، نو دوی درانه درانه کار بارې غوړې دی په سر باندې، لوی لوی پنډونه تر سره کړي دي تر ناوخته پورې. او بیا د دې پخولو، پروسسولو، په کارولو، خوړلو کې ټولو دپاره یې کار کړی دی، خپل ځان یې خوا ساتلی دی، نور دپاره یې کړی دی. یعنی د دې کار دپاره دې کار نه وایي، د دې دپاره رښتیا هم څوک مزد نه اخلي، دې دپاره څوک قدر نه کوي چې په تر ټولو ستړي تا تر هغه نارینه وو زیات کار کړی دی، زیات ونډه دې اخیستې دی، زحمت دې ایستلی دی، او د نورو د پاره دې ځان قرباني کړی دی، د نورو د خوشحالۍ د پاره تپریدلی هلې ځلې دې کړي، کوشش دې کړی دی، نو ونډه دې اخیستی دی. متاسفانه په دې همیشه د پخوا نه تر ننه پورې سترګې پکې شوي دي. د میرمنو کار په افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، په مالداري او کرنه کې اصلي ماشینونه لري، همدا ابتدایي وسایلو باندې همدا ښځې تر ټولو زیات کار کوي، تر ټولو زحمتونه وباسي په پاکارۍ کې، په د ماحول په صفایي کې همیشه دوی ونډه اخیستې ده. هر کار چې د وسه شوي ده، دا جوړه وه که نه جوړه وه، دوی ځان یې آماده کړی دی چې باید د کارونو سرته رسولو دپاره باید دا آماده وي. نو رښتیا هم د ښځې هغه زحمت هغه هنرمند فکر چې دوی کار اچولی دی په څو هنر سره دغه لبنیات دی پروسسوي یا دغه خپل د زراعتي محصولاتو نه هغه ابتدایي وسایلو باندې ښه پروسس کوي ښه د شیان جوړوي. اوس خو حتی کله کله هغه محلي بازارو ته دوی لیږي او هغه نه یو څه درآمد ترلاسه کوي. ورو ورو اوس دوی دغه کار یې زده کړی دی ځکه احتیاج او دغه ضرورتونه دا د دې باعث کېږي مجبوره کېږي چې هغوی هم بالاخره چې که نارینه یې اوس روزګار شوي په دې وخت کې زیاتره دوی باید یو څه کار وکړي او درآمد هم ولري ځان سره. نو کله به دا بازارونو کې چې دا ښځې اوس د اطرافو نه راغلي دي ابتکار کوي او نمایشګاګانې چې وینو چې تعلیم نه لري مګر دا په خپل هغه فکر او زحمت سره دوی څومره ښه محصولات پروسسوي او راوړي هلته د خرڅلاو دپاره دا څومره ښکلي هنرونه لري په صنایع دستي کې چې دوی د خرڅونې دپاره سړی تصور ونه کړي چې دا د مېرمنو د لاس هغه دی او اطرافو کې چې دوی هغه ډېرې ښایسته ګنډونه او نور دا غاړي دا شیان دوی ګنډې ته باور وکړي چې دا کسان چې په دې ښارونو کې په څومره قیمت یې خرڅوي د هغوی نه دومره ارزانې اخلي چې د هغوی هغه د موادو مصرف هم کم وي مګر کله هغوی احتیاط چې په هماغه قیمت یې ورکوي ځکه بازار ورته معلوم نه وي او دا خلک همداسې کسان لري اطرافو ته ځي کسان چې په کور کې ټول کارونه یو خوا ته پرېږدي په خپل وخت کې مصرفوي مګر څوک یې په هغه قیمت ځکه بل بازار نشته بل څوک نشته دوی څوک لیدلی نه دي مجبوره دي د مجبوریت د هغوی د مجبوریت نه همیشه دغسې استفاده شوي دي سړی کله کله ډېر متاثره شي.
مننه آغلی نیازی ستاسو څخه به په دې برخه کې پوښتنه وکړم کله چې طبیعي آفات رامنځته کیږي لکه زلزله یا سیلابونه د وروستیو راپورونو پر اساس باندې په هرات ولایت کې چې کومې زلزلې وسوې په دغه زلزلو کې تر 90% پورې ښځې او کوچنیان ډېر اغېزمن سوي ول ټپیان سوي او وژل سوي ول. ستاسو په نظر په دغه ډول حالاتو کې حکومتونه او غیر دولتي ادارې باید څه وکړي په ځانګړې توګه د هغو ښځو لپاره چې په لیرې پرتو سیمو کې اوسي کلیوالې دي او کورونه یې دا ډول جوړ سوي دي چې ډېر زیانمنونکي دي؟
دقیقا دا یو ډیره ښه پوښتنه ده او د دې لپاره زه نه یوازې د نظام مسؤلین بلکې هغه قومي مشران او هغه ملا امامان چې په منطقه کې دا اوس مخکې یا اوس فلن استوګن لري او د دغه حال او احوال څخه آگاهي لري چې متضررین د دغه آفتونو مېرمنې دي ماشومان دي اکثره او دوی په دغسې یو حالت کې اوس فعلاً قرار لري چې هر ډول مرستو ته اړتیا لري. نو که خپل د کور خلک موږ ته ارزښت راکړي قدر راکړي د ملا امام څخه مې شروع وکړل د قومي مشرانو څخه مې شروع وکړل دغسې راځو د نظام مسؤلینو ته او دغسې راځو تر نړیوال کچه پورې چې هغه بشریه مرستندوی ادارات دي چې هغوی په دغه برخه کې د آفتونو په برخه کې کوم مرستې عرضه کوي نو د هغوی ټول داسې جدي توجه دوی ته ورغواړو ځکه چې دوی یو خو هغه لرې پرتو سیمو کې چې دا اوس د موږ د هرات د ولایت د زلزلې شاهد پاتې سوي یو او دغه ولسوالۍ چې فعلاً ډېره متضرره سوې ده د هرات ولسوالۍ نه پوهېږم فعلاً نوم یې په ذهن کې نه لرم
زندجان
په بخښنې سره دقیقا د زندجان ولسوالۍ ډېر ماشومان او ډېر ښځې متضرر دي او هغه ډېر کورونه وران سوي دي او ډېر کورونه کچا کورونه وو چې واقعا هغه کورونه بیخي له منځه تللي دي. نو طبعا دې ته جدي پاملرنه ته اړتیا سته که دغه سلسله مراتب باندې دغه جدي توجه ورته وسی او هغه د کور خلک د دې کوشش وکړي چې خپل پام هغه ته ورواړي او د نړیوال پام هم هغه ته ورجلب کړي او دغه مرستي هغه اصلي متضررونو ته ورسیږي. دا به ډېر ښه اقدام وي. موږ د دې شاید پاتې سوي یو چې همیشه په افغانستان کې افغانان د دې توقع لري چې نړیوال زموږ غږ واوري، خپل د کور خلکو څخه دا توقع نه لري، ځکه چې هغوی خپل د کور د خلکو څخه ځکه بې توقع سوي دي چې بار بار دا لړۍ تکرار سوی ده چې هغوی د دې په مقابل کې بې اعتنا دي. مګر که موږ خپله بې اعتنا سو، خپله بې قدره کو خپل خلک، نو څنګه توقع ولرو چې نړیوال به موږ ته هغه مرستې په صحیح طریقه باندې په هغه څه چې موږ ته لازمه دي راورسیږي؟ نو فلهذا د قومي مشرانو څخه، د محلې د خلکو څخه، د زندهجان ولسوالۍ د هغه خلکو څخه چې خپله دمدغه ولسوالۍ مربوطات دي، هغوی فعلا دننه په هیواد کې دي، د هیواد څخه بهر دي، هغوی دي هم ټول لاس په لاس سي او خپله دي خپل هغه غوښتنه دي چې د دوی حق ده، د ښځو حق ده، د ماشومانو حق ده، د متضررو ماشومانو، متضررو ښځو، هغه د هغوی د حق د اخیستلو دپاره خپل ژغ اوچت وساتي، خپل امکانات دي ورسره شریک کړي. او همداشانې د بشر د خپلواک کمیسیون د اوادسو برخه د هغوی پاملرنه راواړوي، د هغوی جلب توجه دغه خلکو ته ورواړوي او د هغوی دغه د مرستې سلسلې جاري وساتي تر څو چې دغه متضرر خلک، دغه متضرر ښځې او ماشومان ته هغه خپل حق ورسیږي، هغه خپل حقوق ورته ورسیږي. دوی یو ځلې په غمونو په تکلیفونو باندې چې مخ سوي دي، هغه غمونه او هغه تکلیفونه د دوی بلش څه کم سي، یعنی پر زخم به مرهم ولګول سي، داس یو ځای به دوی ته ونیسي دغه مرستې او دا کومکونه چې دوی ته ورسیږي. ځکه چې دغه حالات چې دوی ورسره مخ دي، د دې حالات سره نړۍ شاید پاتې سوی ده چې ترکیه هم د دغسې یو حالاتو سره مخ و، خو نړیوال په ډېره اسانۍ سره ټول خپل مرستې ورته ورسول او د هغوی پر زخمونو باندې پټۍ کښېښول، ځکه چې د هغوی خلک خپله دغه خپل ستنه داسې د نړیوال څخه په ډیر آزادانه ډول باندې، په ډیر خپل اوچت ژغ باندې، خپل په میړانه باندې وغوښتل چې دا زموږ حق دی چې باید نړیوال موږ ته خپل مرستې راورسوي او نړیوال موږ ته پاملرنه وکړي. دغه حق د حق څه وخت ورکول کیږي؟ نه، حق اخیستل کیږي که زموږ خلک هم دغه خپل ژغ اوچت وساتي او دغه خوندو دغه ماشومانو ته هغه حقونه ورورسوي چې دوی متضرر سوي دي، دوی غمجن سوي دي، دوی خپل دوستان، خپل عزیزان، خپل فامیلان د لاسه ورکړي دي، دا اوس هم زخمیان او ټپیان دي. اکثره تاسو باور وکړي چې دا اوس نه وایي چې زه خوږم، ځکه چې هغه ویني چې امکانات نشته، نو ولې زه خپل د خوش فریاد وکم؟ فقط د سربنا فریاد لري چې فقط اوس موږ یو څه سره په یو خیمه کې، په یو کور کې، په یو ځای کې سره ځای په ځای سو، ماشومان می خوندي سي، یو ګوله و چای لندر ته ورسیږي، دغه فریاد لري. خپل خوږ ورته معلوم نه دی. د سیمېرمنې موږ دا اوس په دغه زندهجان ولسوالۍ کې لرو چې هغه ته خو تر اوسه خپل دغه درک نشته چې زه خوږ یم، کم ځای مې خوږ دی، کم ځای څخه زه شکوا او شکایت وکړم چې زه درد لرم په دغه ځای کې. وایي خیر دی، زما درد به زه وزغمم، خو چې زما د اولاد نس او بدن لڅ دی، نس یې خالي دی، سرپنا نه لري، په یخ کې ناست یو، هغوی دغه فریاد لري هغه مېرمنې. نو دوی ته صحیح څېړنه وسي، صحیح ټیمونه ولاړ سي، صحیح ټیمونه ولاړ سي، د دوی څخه لیدنه وکړي، د هغه ښځو پر زخمونو باندې مرهمونه کښېښول سي کوم چې متضرره سوي دي، کوم چې غمجنې دي، د هغوی سره د غم شریکۍ په حساب باندې هغه نړیوال مرستې، هغه د خپله د افغانان تجارانو، افغانان هغه مسؤلین چې په دغه بخش کې مسؤلیت لري او هغه څه چې دوی هغه وړتیا لري، هغه څه دوی ته کولی سي، نو لاس په کار دي سي او د دې د سترګو د وشکو د پاکولو سبب دی وګرځي. هله مې هم دغه د ټول مشرتابه مسولینو څخه کڅه د افغانستان په ساتي، کڅه د ولایت په ساتي، کڅه د ولسوالۍ په ساتي، کڅه د کلیو د باندونو قریاجاتو په ساتي ټول مسول دي او په دغه مسولیت کې دي خپل رښتینې وظیفه ادا کړي.
مننه آغلی نیازی. آغلی ابیل ستاسو څخه به هم په همدې برخه کې پوښتنه وکم، کله چې طبیعي آفات رامنځته کیږي لکه د مځکې ښویېدل، زلزله، سیلاب یا دا ډول نور، په دغه وضعیت کې د نظافت او پاکۍ په برخه کې بیړنۍ حالت رامنځته کیږي چې خلک د ستونزو لکه د ناروغۍ څخه باید وژغورل سي، ځکه چې په دا ډول حالاتو کې د کولرا په شان ځینې ناروغۍ هم خپریږي په ډېرې چټکۍ سره. په دغه زلزله کې چې په هرات ولایت کې سوې ده، یوې د سیمې اوسیدونکي آزادي راډیو ته ویلي دي چې نږدې 100 کورنۍ په یوه دښته کې تر خیمور لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل ده. ستاسو په نظر دغه څومره غټه ستونزه ده چې ښځې تشناب نه لري په داسې حال کې چې دوی ټوله 100 کورنۍ دي او په یوه دښته کې ټول تر خیمو لاندې دي؟
یعنی چوک راته راغی چې څومره سخته ده. ما درته ویل چې یو وارې زه تللی وم د فارم ته چې تلم، کوچیانو ته کته شوم چې دوی ته مې وکتل، دومره فکر وکړو چې دا ورسره رقم اوس دوی ته فکر کوم چې دوی دفت اندازلی دي یو د بل نه، خپل هم نه دي ستر فامیل، خو فکر نه کوم چې دوی سره ټول خپل اوسي. دا زنانه په څه رقم ده، هغه په دې یخ ژمي کې په دې باد کې په دې بد حالت کې د دوی دا تشناب کول زنځل ده. دا خبرې دا سر رقم چې یو چې ته چې هېڅ سهولت نه وي، اوله ته نارینه هم دي، ځوانان هم دي، ماشومان هم دي، دا څومره سخت حالت دی. په دې به څه تېرېږي؟ سړی په خپله فکر وکړي چې هلته نه صابون، نه اوبه، نه ښه، نه بد، نه ځان مینځل. دا خو ډېرې ورځې دي چې په دې باندې ادامه لري او دا تېرادي دي ورځ تر بلې. هره ورځ زلزله لا پسې پراخېږي، بل بله سیمه نیسي، بله بله. خلک کله کولی شي چې مسلسل دوی سره هغه مرستې چې لازمې دي په هغه شکل چې باید وشي هسې خو نه دي شوي. هسې خو تاسو پوهېږي چې افغانان یو عادت لري چې په دغه حالت کې هم سوی استفاده خدای مکړه چې داسې نه وي چې ونه شي. زه دا هیله کوم چې هغه مظلوم بیچاره چې هر څه تباه او برباد شو، هر څه له لاسه ورکړه، ټول امیدونه هغه درمندې د ده په سترګو لاندې د خاورو ایرې شوې، تباه شول. نو په دې حالت کې باید هغه حس بشر دوستانه دي که باید ډېر قوي وي، دوی د دې حالت نه وژغوري. او دا چې په دې کم ځای کې دوی دومره فامیلان په دې یخ کې څنګه به دا شپه سبا کېږي، په څه حالت کې دغه توضیع او مدیریت د دې کوم توکي چې دوی ته کومک کېږي، زه د دې هغه هم نه یم، خو دوی دپاره باید داسې تدابیر ونیول شي چې دوی ته کورونه باید په نظر کې ونیول شي. عاجل باید یو خارګوټي غوندې او شی ار کلی چې نمایځه تللی دی، حکومتونه باید هغه پیسې چې پریمانه راځي هغه بېځایه مصرف نه کړي. هغه دوی دپاره باید اساسي یو بنیادي کار باید وکړي سره له دې چې جالتن اوس دوی له منځه لاړ نه شي، یا کمپلي یا ډوډۍ یا خوراک چې دوی هغه نه شي. اما هر فامیل دپاره کوم بقایا خلک چې اوس دوی نه پاتې دي او ژوندي دي، هغوی دپاره باید داسې تدابیر ونیول شي. همیشه چې کومکونه شوي دوی یې سرسري خدمتونه کړي دي، بیا هغوی همداسې پرېښي دي. د هغوی زړونه زخمي دي، هغوی اوس وحشت نیولي دي، هغوی په رواني لحاظ په ښه حالت کې نه دي. هغوی خپل عزیزان، خپل کور ور ته له لاسه ورکړه. هغوی بیخي وحشت نیولي دي، هغوی شوک نیولي دي. د هغوی دپاره باید همدا کسان چې مسؤول دي دوی باید ډېر صادقانه کار وکړي، دوی د دې حالت نه باید وژغوري. ا بیا کال زه نه وایم چې بیخي کولی شي، نه شي کولی، هیڅوک یې نه شي کولی ورته، اما بیا هم د آینده ژوند دپاره باید یو فکر وشي. هر ځای چې له منځه تللی دی هغوی دپاره علیده ځمکې چې د ښارګوټي یو بندوبست وشي، هغه پیسې باید هغه سوال کول چې د تراتون کې اده کړي او ځای ول چې ژوند وکړي. نو دغه حالات چې ګورو چې دوام لري، دا یو وچکالۍ چې څونه خلک متضرر کوي، په دې هېواد کې چې اوس کرنه او مالداري باندې بوختي، مالونه په سر کم، ځمکې په سر کم، حاصلات په سر کم.